د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې ځان زرنه ایسو زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. په جنیو کې د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې یو کانفرنس پیل شوی دی او په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري چارو استازي خبرداري ورکوي. د وچکالۍ پایلت چې په 2013 کال کې د ملک په اکثره برخه تاثیر کړی دی، په دغه جنګ ځپلي هیواد کې 3.6 میلیونه خلک د کات سره مخ دي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زه نظرانه یوسف سعید درته لولم. د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې د جنیو کانفرنس د سشنبې په ورځ، یعنی پرون د نومبر 28مه، د څلورو لویو غونډو په ترسره کولو سره پیل شو. د جنیو کانفرنس چې دوه ورځې دی، چهارشنبې د نومبر 28مه اصلي غونډه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال خبریالانو ته ویلي دي چې د جنیو کانفرنس د بروکسل په کانفرنس کې د سلور کلون لپاره د 15 میلیارد ډالرو د مرستې ارزونه ده چې 2 کاله پرې اوښتې دي. درنو اوریدونکو، په دغه مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم خبرې کړې دي. د دغه غونډې په څنډه کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ایران د بهرنیو چارو وزیر جاوید ظریف سره هم ملاقات کړی دی. دغه دواړو مشرانو په افغانستان کې د پرمختګ او د سولې په مختلفو اړخونو باندې خبرې کړې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان اوسمهال د سولې سیزو لخوا د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی او دغه وچکالۍ د دې سبب شوی چې په لسګونو زره افغانان خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف پرون د سشنبې په ورځ ویلي دي چې یوازې 3 کال شاوخوا 230 زره افغانان د وچکالۍ له وجې په هرات، بادغیس او غور ولایتونو کې د خپلو کلو او سیمو خوشي کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان وایي په وچکالۍ ځپلو سیمو کې افغان اړ شوي دي چې 3 وخته ډوډۍ ونه خوري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل څاروي خرڅ کړي او یا هم ښارونو ته لاړ شي. یونیسف وایي چې په وچکالۍ ځپلو سیمو کې یو شمېر افغانان د ژوند د بقا دپاره حتی خپل ماشومان د ولور د پیسو په بدل کې واده کوي. د یونیسف د شمېرو له مخې په هرات او بادغیس ولایتونو کې دغه وچکالۍ مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې پرون د سشنبې په ورځ غزنی ته نږدې د امریکا د پوځ 3 غړي د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي او 4 نور زخمیان دي. ناټو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په ټپیانو کې یو هم د امریکا د پوځ یو قراردادي غړی شامل دي. بیان وایي چې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې تر څو چې د یادو منصبینو په اړه د هغوی کورنیو ته معلومات نه وي ورکړي، تر 24 ساعتونو پورې به نومونه خپاره نه شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا یو پلټونکې وسیله د مریخ په مخ لیږلې وه چې دغه رسیدلې ده. د 1000000 کیلومتر واټن د بریالیتوب خبر راغلی دی. استول شوی ماشین په مریخ کې خپل هدف ته رسیدلی دی. دغه ماشین ته 2 کلن ماموریت ورکړل شوی چې د مریخ د منځحال احوال معلوم کړي او دلته ساینس پوهانو ته راولیږي. ساینس پوهان تمه لري چې آن سایټ به داسې معلومات راغونډ کړي او ناسا ته به یې راولیږي چې د مریخ ډیر ناس پړلی رازونه به سرګند شي. مریخ ته رسیدلی ماشین به د سیارې د منځ حال احوال، د تودوخې درجه او داسې نور معلومات راټولوي. د خیبر پختونخوا په حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په رفتار کې د ګړندیتوب دپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. دا خبره د وزیر اعلی ویند اجمل خان وزیر په یوې خبري غونډې کې کړې ده. د یادونې وړ ده چې شاوخوا 1 کال کېږي چې د پاکستان حکومت قبایلي سیمې د پاکستان د خیبر پختونخوا د صوبې سره یو ځای کړي دي. د پاکستان پارلمان په دې لړ کې د پاکستان په اساسي قانون کې یو بدلون رامنځته کړی و. او په پاکستان کې د پښتون تحریک چګورنی مشر محسن داوړ امریکا غږ ته ویلي دي چې هغه ټولې ګنګوسې دروغ دي چې وایي د ده او د منظور پښتون ترمنځ اختلافات را پیدا شوي دي. هغه وایي چې دغه ټول د پاکستان د پوځ او نور هغه کسان چې غواړي د پی ټی ایم مبارزه د مشکل سره مخ کړي دغه ډول خبرې خپروي.
درنوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خبروي. هله ده چې هېرې نه کړئ.
درنوریدونکو تاسو امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته په ننګرهار کې د پاکستان کونسلګری کې د ویزو ستونزه اوس هم په ځای پاتې ده. زبیو الله غازی رپورت را لېږلی.
جلال آباد ښار کې د فوټبال لوبغالی مخې ته هر ورځ سلګونه کسان ولاړي، لکه قیامت لچا ورور، لچا خور او لچا میرمنه، خو دا هر څه د ویزې اخستو پسې ګالي. ځینې یې همدغلته له ماښامه د دیوالونو څنګونو ته ناست دي، شپشي او سهار خو ډېرې تش لاس بیرته ستنیږي. ډېره ستونزه میرمنو ته ورپېښه ده، وایي پولیس یې په ډانګو او کنداغونو وایي. وی وی په خوابه د پاکستان قونسلګری مخې ته ستونزه وه، اوس به اول حکومتي مامورین په پاسپورټ ټاپه وایي او وروسته به قونسلګری ته د ویزې پسې وروړل کیږي، ځکه نو پر حکومتي مامورینو د پیسو اخستو پراخ تورونه دي.
ټاپی ته یو کس ولاړ دی، منظم جوړ کړي، 15 کسان ټاپی ته کښېني، امضا وکړي، دغه وکړي، نو مشکل نشته. موږ ته پوښتنه دا یو کس ناست دی، یو ګنټه کې یو پرچه ټاپه کوي.
زمون والی سے دغه درخواست خیر دی، یو کس تعین کړي دغه فرمی دی والی دنه دی ولا ټاپه کې بیا خلکو ته ورکی.
ډیر سپینګری او ناروغان به خود شي خو ویزی نه کیږي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي ستونزه په دوی کې نه، قونسلګری کې ده. د والی ویان عطا الله خوګیانه
ولایتي ادارې پټول تبان سر د قونسلګری اړه باندې ویزو ستونزې د حل په موخه د بهرنی چارو ادارې په همغږۍ خلې ځلې وکړي. متاسفانه چې هغه هوکړي چې زموږ د بهرنی چارو ادارې سره او قونسلګری تر منځ شوې وي، د قونسلګری مسؤلینو وفا ونه کړه. دوی ژمنه کړې وه چې هره ورځ به تر 1100 نهایي 1400 پورې کسان ته ویزې ورکوي. په داسې حال کې چې دوی اوس یوازې 800 کسان ته ویزې ورکوي، چې دا حجم ورځ تر بلې زیاتېږي. د دې تر څنګ دوی ژمنه کړې وه چې د 2 میاشتو په موده کې به قونسلګری د ویزو چاره خصوصي سکتور ته سپاري. متاسفانه چې دا چاره هم تر سره نه کړه.
بله لویه ستونزه ولایتونو ته د وربیلو شو ورځو ده. خلک وایي عدالت پکې نه دی شوی. ځینې داسې ولایتونه شته دی چې سلګونه کسانې دا څو میاشتې زی راځي خو ویزې یې نه کیږي. موږ هڅه وکړه پر دغه مسله ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ له چارواکو سره هم وغږیږو، خو هغوی په دې اړه څه نه وایي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
د نړۍ د ډیرو ملکونو وزیرانو او استادو په هغه کانفرنس کې ګډون وکړو چې د افغانستان په هکله په جنیو کې کیږي. د امریکا غږ خبریالې لیسا شلاین نور تفصیل را لېږلې. په دې رپورټ کې واوري.
دوه کال مخکې نړیوالې ټولنې د افغانستان د 4 کلن انکشافي پلان سره د 15 میلیارد ډالرو مرستې تعهد وکړ، او اوس په جنیو کې دغه کانفرانس په 2020 کال کې د افغانستان سره د مرستې د تعهداتو د کانفرانس نه مخکې یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې په بیلوبیلو ساحو کې د اصلاحاتو د انکشاف اندازه معلومه شي. د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال توبی لانزر وایي چې په دغه کانفرانس کې به په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د مبارزې او د نورو مسایلو په باب دا معلومه شي چې افغانستان په دې به خپل تعهدات تر کومې اندازې پورې عملي کړي دي. هغه وایي
And that people who have been engaged in corruption are brought to book, prosecuted, arrested and put in jail if found guilty.
خلق چې په اداري فساد کې برخه لري دا غوی عادي تعقیب شوه دی، زندانی شوی او که مجرم ثابت شوی نو د قید سزا ورکړ شوی ده. دا د دې کانفرنس اصلي هدف دی، او په دې کې هم شک نشته دی چې دا کاملا طبیعي خبره ده چې په دا کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې او د روانو شخړو په باب هم بحث وشي. د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال ښاغلي لانزر دا هم ویلي دي چې سږ کال د فبروري د میاشتې په آخر کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني وویل چې دې ته تیار دی چې د طالبانو سره بې له کوم قید او شرطه د سولې خبرې پیل کاندي. په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره نوي فرصتونه پیدا شوي دي، ښاغلی لانزر وایي چې هغوی باید دغه مسله د جنوب په دې کانفرنس کې مطرح نه کړي. هغه وایي
It's a conference about development first and foremost, but we've carved out some space. Senior officials won't just be
د کانفرنس کې به زیات بحث اول د انکشاف په باب وي، مګر مونږ به ځینې مسلې د کانفرنس په موقع هم مطرح کړو. په دغه موقع به لوړ رتبه استازي په ودانۍ کې نه وي چې په کانفرنس کې ګډون وکړي. زه فکر کوم چې هغوی به د کانفرنس په څنګ کې په افغانستان کې د سولې، ثبات، تجارت په باب بحث وکړي. او راتلونکي کال کې د افغانستان د جنگ او د شخړو سلويخ کال پوره کیږي. د افغانستان د فار د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستيال خغل لانزر وایي چې د افغانستان ډیر خلکو سولې ته فوق العاده زیات لیوال دي. هغه دا هم ویلي دي چې نړیواله ټولنه کولای شي چې په افغانستان کې د سولې، امنیت، تجارت او انکشاف راوصل کې مرسته وکړي او هم ورته راهنمایي وکړي. مګر هغه یو ځل بیا ویلي دي چې د سولې هڅې باید په خپل د افغانستان د خلکو په مشرۍ مخ په وړاندې لاړ شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو استازي خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله د زرګونو خلکو ژوند د خطر سره مخ دی. په موکړی د امریکا ژغ د خبريال جسکاستر رپورټ ته ضامن مومندي د تلوري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د ادارې لپاره د خاص استازي مرستل توبي لانزر پرون د شنبې په ورځ د جنیو په کانفرنس کې دغه تبصره وکړه. د دغه کانفرنس هدف د افغانستان د کوششونو لپاره په بین المللي پیوستون باندې ټینګار کول دي چې پرمختګ او ثبات پیاوړی کړي. لانزر څرګنده کړه څلور لسیزې کېږي چې په افغانستان کې جنجال او بې ثباتي ده. د ویل وچکالی د خوړو څلورمه درجه کمښت پیدا کړی دی. شرایط قاطع ته نږدې شوي دي چې بې ثباتي پیدا کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د ادارې لپاره د خاص استازي مرستل توبي لانزر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
This year so far 675,000 people have returned from Iran to Afghanistan. And at the same time, half a million people have been forced from their homes in the country. Why? Because of ongoing violence.
روان کال کې له ایران نه افغانستان ته 615,000 تنه مهاجر راستانه شوې دي او په عین وخت کې 500,000 کسان په خپل هیواد کې مجبور کړی شلو چې خپل کور کله پرېږدي. علت یې دوامداره تاوتریخوالی او وچکالی ده. لانزر وایي د سه شنبې د ورځې کانفرنس د هغو کوښښونو په باره کې لومړی کانفرنس دی چې غواړي په افغانستان کې پرمختګ پیاوړی شي، مګر د ویلې برخوال مشران به په دغه هیواد کې د سولې او ثبات په راوستلو باندې هم خبرې وکړي. دی وایي بین المللي ټولنه د سولې، امنیت، تجارت او پرمختګ په برخه کې مرسته او لارښوونه کولی شي، مګر د څرګنده کړه چې د دوی لپاره باید دغه مرسته او لارښوونه دوامداره وي او دغه پروسس باید د افغانانو په مشري او ملکیت وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا ولسمشر وایي چې د مرکزی امریکا د هوادونو کډوالو ته د راتلو اجازه نه ورکړوي. په موکړی دی رپورټ ته
ولسمشر ترامپ وایي متحده ایالات یوازې د هغو خلکو هرکلی کوي چې له قانوني لارو هیواد ته راداخلیږي.
دا کار له ډیرو کلونو راهیسې روان و، اوس لا ډیر خلک را روان دي ځکه چې زموږ اقتصاد ډیر ښه شوی دی. پخوا به خلک همداسې بې اسنادو را روان ول، له دې وروسته به داسې نه کیږي.
تیرونۍ د امریکا سرحدي ساتونکو پر هغو سلګونو کډوالو اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ چې د مکسیکو څخه یې امریکا ته د ننوتلو هڅه کوله. ولسمشر ټرمپ د سرحدي ساتونکو د مرستې لپاره زرګونه سرتیري سرحد ته لیږلي دي او د اوښ کې بهوونکي ګاز کارول یې هم سم کار وباله.
ضرورت چې استعمال کړي ځکه چې ځینې ډیر قوي کسانو رامنډه کړې وه او دوی غاز استعمال کړ. خلاص خبره دا ده چې هیڅوک زموږ نه نشي راتلی پرته له دې چې قانوني اسناد ولري.
د مکسیکو پولیسو هم لسګونه کسان ولیدي چې امریکا ته یې د ننوتلو هڅه کړې وه. د امریکا سرحدي ساتونکو وایي دوی هم نه شپته کسانی ولیدي چې غیر قانوني را داخل شوي. په خپل کډوال وایي په هندوراس کې له بې وزلۍ څخه راتښتېدلي دي او امریکا ته له ننوتلو پرته بله چاره نه لري.
موږ مجبور شو چې له زوره کار واخلو او ټرمپ مجبور شي چې موږ پرېږدي. دا دروغ دی چې دوی قانوني لار ته جوړوي ځکه چې زموږ شمیر ډیر دی او امکان نه لري.
ولسمشر ترامپ د مکسیکو پر سرحد دیوال جوړولو د پلان پر عملي کولو ټینګار کوي او پرونی یو ځل بیا وویل ک کانګریس د دیوال د جوړولو بودیجه منظور نه کړي دایبه په اجرایوي فرمان سره د فدرال حکومت دفترونه وتړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د ټولې نړۍ ځوان فوټبالران د خپلو اتلانو په قدم باندې د تلو خوب ویني او غواړي اروپا ته لاړ شي. د دې رپورټ تفصیل درته زامن مومند در لولي.
په جزیره کې د یکشنبې سهار دی او دوه محلي ټیمونه یو بل ته د ماتې ورکولو لوبه کوي او د اندالوسین د لیگ دریم ټیم ادومره تماشاچیان ځان ته نه راجلبوي، مګر د المادا افریقا لوبغاړو فوټبال د کورنۍ معنا لري. د دغه ټیم نوم د افریقا د روح معنا ورکوي چې د یو څو محلي لوبغاړو سره یو ځای له مهاجرو نه جوړ شوی دی. په دغه ټیم کې د نوو لوبغاړو په مدغم کېدو مرسته کوي. د جیریز د لا فارونترا د اورګاډي په سټیشن کې له میش نه وروسته لوبغاړي له کافي څکلو نه خوند اخلي. د دغه لوبغاړو په قطار کې مودونې دیا دی چې دوه کاله پخوا له سینیګال نه راغلی دی.
Viaje pues fue muy duro la verdad es que
Nadia وای د او نور له سنګال نه په کشتۍ کې تینریف ته راغلله او دغه سفر لس ورځې ونیولې. دا وای دا واقعا سخت سفر و او په دغه ډله کې هر کس دا فکر کاوه چې دا سفر به ونه کړي. دا وای د دوی سره د سکولو به خلاصې شولې او ډیر زیات کړاوې وګاله. دا وای د خدای په فضل دوی خپل هدف ته ورسېدل. د نادیا د ټیم ملګری بشیر ادلف دو میاشتې پخوا جی ریس ته رسیدلی و. ادلف نو وایي دو هفتې د جی ریس د فوټبال کلب سره لوبه وکړه، مګر کوچ ورته وویل دا لوبه نشي نوره کولی ځکه چې صحیح اسناد نه لري. ادلف نو وایي کوچ ورته وویل ولاړ شه او المادا افریقا کلب پیدا کړه. المادا افریقا درې کاله پخوا جوړ شوی و. کله چې محلي لوبغاړو یوه ډله مهاجر ولیدل چې په پارک کې فوټبال کوي، اکثره وخت لوبغاړو جنجال کوو ځکه نو محلي لوبغاړو ریفری نه پیدا او هغه الجاندرو بینیتیزو ځکه نو بینیتیز یو ټیم جوړ کړ او د هسپانیا د فوټبال ټیم یې تشویق کړ چې دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي. بینیتیز نه وایي نه دوی له صفر نه شروع وکړه، په خپله سرمایه ګذاري وکړه او زیاته کړه چې دغه ټیم هر کال له صفر نه شروع کوي. داسې ښکاري چې د ډیرو لوبغاړو لپاره بینیتیز د پلار حیثیت لري. د رئیس په حیث د رول د کلب نه په اخوا هم شته.
Cuando terminan el partido no podemos dejarlo que se vuelvan a ir a buscarse la
vida. بینیتیز نه وایي د موږ د میش په اخر کې دوی ته اجازه نه ورکوو چې د پخوا په شان ژوند وکړي، د ترافیکي اشارو سره شان خرڅ کړي او موټرې پرېمینځي. دی وایي دوی له فوټبال نه زیات نور څه ته ضرورت لري. دی وایي دوی ته اپارتمانونه پکار دي چې په لارو کوڅو کې د وده کېدو مخه یې ونیول شي او صنفونو ته هم اړتیا لري چې ژبه زر زده کړي. دی وایي دوی ملاتړ ته ضرورت لري چې دوی د بشري قوې مارکیټ ته داخل شي چې دا وښایي تنوع منفي نه بلکې مثبته ده. سیاسي پناه اخیستل او قانوني اسناد لاسته راوړل کلونه وخت نیسي. د یو ثابته کار پیدا کول ناممکن دي. د کلب د ملاتړ باوجود عدلف ته مشکله ده چې داسې یو کار پیدا کړي.
انته
Yo creo que aquí en España es una
Hadlaf no way na da pa kha pa da qida u chi juan ba pa España ki behtar wi magar bel kar na juan dal ta mushkil de almada afrika de lasgunu zar u muhajir na che har kal España ta razi yawaz de kam shmir saram rasta kawle shi ne de hadaf da ham de che de gadi jazbe lari rawa badlawle shi د ټیم د غره کولو مبارزه روانه ده غټه ستونزه د پیسو د پیدا کولو ده چې د فوټبال دغه کورنۍ ته پرمختګ ورکړي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا یو پلټون کې وسیله د مریخ پر مخ لیږلی ده چې هغه خپل هدف ته رسیدلی. د دغه خبر تفصیل په دې رپورت کې اوري.
د سلګونه میلیون کیلومتر واټن څخه د بریالیتوب خبر راغی. استول شوی ماشین انسایټ مریخ ته ورسید. دغه ماشین ته دوه کلن ماموریت ورکړ شوی چې د مریخ د منځ حال احوال معلوم کړي. ساینس پوهان تمه لري چې انسایټ به داسې معلومات راغونډ کړي چې د مریخ ډیر ناسپړلي رازونه به څرګند سي.
موږ به د تودوخې درجه او د مریخ د نور فزیکي وضعیت څېړنې هم وکړو. یو ماشین به مریخ منځته 15 متره او یا 14 فوټه ورکوز شي چې هلته څه حال دی.
د ناسا ساینس پوهان هڅه کوي په دې پوه سي چې مریخ 2 میلیارد کاله پخوا څنګه جوړه شوې ده. د مریخ په اړه ترلاسه کیدونکي معلومات به له دې ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د شمسی نظام په اړه د پوهاوي نوې دروازې خلاصې کړي او عام انسانان به په دې پوه سي چې له دې خاورینې ځمکې هاخوا نړۍ لویه ده.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د یوکرانی کښته او درولو په سر د مکسیکو او کیف تلانجې د زیاتېدو سره سم د اوکراین پارلمان د 1.5 ورځو لپاره د پوځي حکومت د اعلانولو طرح تصویب کړه. پام وکړئ دې رپورټ ته چې برېښنا عمر خیلی درته لولي.
د اوکراین او روسیې ترمنځ اړیکې د یکشنبې له پیښې وروسته نور هم کړکېچنې شوې. لږ تر لږه شپږ اوکراینی ماڼوګان ټپیان شول او کښتۍ د روسیې لخوا ونیول شوې. اوکراین سمدستی د کښتیو او ماڼوګانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. وضعیت دومره خراب شو چې د اوکراین ولسمشر د پوځي وضعیت د نافذېدو غوښتنه وکړه.
یک پرزیدنت یک ورخوونی غولونه کومه
د اوکراین د ولسمشر او د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قومندان په توګه د اساسي قانون پر رڼا کې ما خپل فرض ادا کړ او د نوومبر د 28 نیټې څخه مې په ټول اوکراین کې د پوځي حالت د انفاذ امر ورکړ. دا 15 کال لې چې روسیه زموږ د هیواد په وړاندې جګړه روانه کړې ده، خو د اوکراین په جنگي کښتیو باندې برید دا یرغل یو نوی پړاو ته واړوه.
پارلمان د ولسمشر پروشینکو غوښتنه ومنله او پوځي وضعیت سر له سبا عملي کیږي. د 2014 کال نه راپدې خوا چې د روسیې سره د کریمیا د الحاق نه وروسته د مسکو او کیف اړیکې خړې پړې شوي، دا لومړی ځل دی چې اوکراین دا ډول اقدام کوي. ناتو د اوکراین ملاتړ کړی او د مسکو اقدام یې غندلی دی.
د
اوکراینی ماټوګانو او کښتیو په وړاندې د پوځي قوت استعمالول هیڅ توجیه کېدای نه شي. موږ په روسیه غږ کوو چې هغه اوکراینی ماټوګان او کښتۍ چې پرون یې نیولي ژر تر ژره خوشې کړي. موږ دا هم وایو چې له زغم نه کار واخلئ.
اوکراین په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي هغې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره د دې وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
امریکا به هغه بندیزونو ته دوام ورکړي چې د کریمیا د غصبولو له امله یې پر روسیې لګولي دي. د روسیې لخوا د وضعیت دا ډول خرابېدل به دا مسئله نوره هم پیچلې کړي. روسیه باید د نړیوالې سولې او امنیت په اساس خپل غیر قانوني چلند بند کړي او په اوبو کې د ټولو هیوادونو د آزاده تګ راتګ حقونو ته درناوی وکړي.
روسیه بیا ادعا کوي چې اوکراینی کښتۍ د روسیې اوبو ته د اجازې پرته ننوتلې وې او هغوی یې پارولی دي. مسکو د ولسمشر پروشینکو لخوا د پوځي وضعیت نافذېدو باندې نیوکه کړې او ویلي چې هغه هڅه کوي خپل شهرت د مارچ میاشتې د ولسمشریزو انتخاباتو مخکې ډیر کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د کابل نه قندهار ته د وارداتي برېښنا د پایو د ودرولو کار د زابل تر مرکزي برخو پورې رسیدلی. پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
کندهار ته د برېښنا د رسولو لپاره د برېښنایي پایو د درولو کار له غزنی څخه تر کلات ښار پورې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د برېښنا د انتقالولو په دې پروژه کې د غزنی د مرکز او کندهار تر مابینځ 1,308 پایې شاملې دي چې 345 کیلومتره اوږدوالی لري. د کندهار برېښنا شرکت حوزوي رئیس امان الله فاروقي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د پایو د درولو لویه برخه کار بشپړه شوی او د پاتې برخې د بشپړېدو لپاره هم په چټکۍ سره کار دوام لري.
په دې کې د 1,200 ټاورو د پونډیشنو کار خلاص شوی، د نور د عمل کار جریان لري او یوازې د امان ولسوالۍ په څنډه کې زموږ څه ناڅه کارونه چې هغه به هم په روانه میاشت کې شروع شي. دغه پروژه تر 2000 پورې باید ختمه شي. د لارې په مسیر کې د غزنی څخه تر کندهاره 15 سټېشنه چې په قرباغ، مکور، شاجوی، مرکز کلات او کندهار ښار کې سټېشن چې په دامان ولسوالۍ کې دی، دلته به 15 سټېشنه ولرو چې په لارې مسیر کې دغه دوه ولایت او څو ولسوالۍ د غزنی ولایت باید ورسره روښانه شي چې په دې سره به انشاءالله د برېښنا ستونزه په نوموړو ولایتو کې پر مخ حل شي.
سره له دې چې غزنی او زابل نه آرامه ولایتونه بلل کیږي، خو د یادې پروژې د عملي کولو په کار کې چارواکي وایي چې له هیڅ ډول امنیتي ستونزو سره نه دي مخ شوي. دوی په دې برخه کې د ځایي ولسي مشرانو مرسته د پام وړ ګڼي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د یادې پروژې په بشپړېدو سره به کندهار ته په دوامداره ډول 1,600 میګاواټه برېښنا ورسیږي چې د تنبیر تر څنګ به د تولیدي فابریکو ټولې اړتیاوې هم ورباندې پوره سي. په کندهار کې برېښنا له تیرو لسو کالو راهیسې لویه ستونزه ده چې له کبله یې په دې ولایت کې 350 زیاتو صنعتي فابریکو خپل فعالیتونه په ټپه درولي. د کندهار اوسیدونکي هم د وارداتي برېښنا د کارونو چټکۍ ته خوشحاله دي او زیاتوي چې د بېروزګارۍ ستونزه به ورسره حل شي.
دغه جول تر څو ګورم نساجي کمپنۍ د بنده ده، دغه لس کمپنیان نورې بندې دي. دغه غټ ضرورت دی. په سلهاوو په زرهاوو ځوانان دلته په کندهار کې بیکاره ګرځي چې دغه برک راورسي ډېر ځوانان پر کار شي، انشاءالله کارخانې به خپلې شي، ډېر ضرورتونه مرزا رفه شي.
په کندهار کې د جې سره کمپنیانې پاله کیږي، خلق پر کار کیږي او داس نور پروژې خلکو ته برق او اسانتیا پیدا کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د زابل په مرکز کلات کې هم د برېښنا د ستونزې د حل لپاره یو لوی سبسټیشن جوړیږي. له غزنی څخه کندهار ته د کابل لارې د وارداتي برېښنا پر پروژه ټولټال 1,100,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د امریکا د پرمختیایي ادارې یو سایډ لوري ورکول کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنه شافیا سردار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واورېده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اورېدلې وي. د دری برخې خبرونه پیلېږي، زموږ سره اوسئ.